په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري استنوري هرکلای کوم. مخکې لري چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د بی سرحد خبریالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په دې هیواد کې ډیره افغان خبریالان د نباسي دې ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی، پرون په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې ډیره افغان خبریالان د پاکستان پولیسو لخوا ځورول کیږي، بډې ترې اخیستل کیږي، په خپل سر یې ډول نیول کیږي، د کورونو د خاوندانو له فشار سره مخامخ دي او د ویزو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنو ته یې ځواب نه ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یو شمېر خبریالان پاکستان ته کډوال شوي، که څه هم د دوی دقیق شمېر نه دی معلوم، خو د بې سرحده خبریالانو ټولنې ویلي چې شمېر یې له 200 زیات دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال د چارواکو پر ناوړه چلند انتقاد کړی. دې کمیسیون نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په پلازمینه اسلام آباد او په سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې اووه ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي. کمیسیون زیاتوي چې پاکستان د مدني ټولنو او د کډوالو د نړیوالو ټولنو له نیوکو سره خپلو دې اقداماتو ته چې له نړیوالو اصولو او قوانینو سرغړونه د دوام ورکوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون پر حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره باعزته چلند وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي. د بلوچستان په چمن ښار کې د زرګونو کسانو پر رد او اعتراض نن د اتمې ورځې په مخه هم روان دی. معترضان د چمن او سپین بولډک په دروازه کې د پاسپورټ او ویزې د لازمي کېدو په غبرګون کې راټول شوي دي. د ازادي راډیو مشال څانګې خبر ورکړی چې پر دې دروازه د تګ راتګ لپاره د نومبر له لومړۍ نیټې د ویزې او پاسپورټ لرل لازمي شوي دي. د سوداګرو ټولنو، سیاسي ګوندونو او عامو کسانو دا پرله د اکتوبر په 1 نیټه پیل کړ. پاکستان د چمن په دروازه کې د اسنادو لرل وروسته له هغې لازمي کړل چې د شاوخوا 10,000 بې اسناد افغان کډوالو ایستلې پیل کړل. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلومې مودې په غاړه واخلي. نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیګانه وخت خبره شوه، د اسرائیلو برمتو د خوشې کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره په روانو عملیاتو کې د لنډو وقفو نیولو ته تیاری وښود، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو برمتو له خوشې کېدو پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغه له څرګندونو نه په ډاګه ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د ترنګ پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسیږي ولکې ته دوام ورکړي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد 103 وګړي او د هغوی د کورنۍ غړي به نن د غزې له ترنګ څخه مصر ته وایستل شي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې د رافه د سرحد له لارې د دې کسانو د ایستلو اجازه بېګا له مصري او اسرائیلي چارواکو سره له خبرو وروسته ورکړل شوې ده. د بیان له مخې دا کسان به وروسته قاهرې ته واستول شي او له هغه ځایه به د هوا له لارې رومانیا ته ولاړ شي. د راپورونو له مخې په غزه کې شاوخوا 3.5 تنه رومانیایان دېره دي چې له دې ډلې 260 کسانو د وتلو غوښتنه کړې ده. د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن د افغانستان او استرالیا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې په چا افغانستان وګټله او توپ وهنه غوره کړه. افغانستان تر اوسه د دریو لوبغاړو په سوځېدو په 240 اور کې 209 منډې کړې دي. نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره افغان لوبډلې ته مهمه ده چې دا سیالي وګټي. افغانستان تر دې مخکې په دې جام کې اووه لوبې کړې چې څلور یې ګټلې او درې بایللې دي. ازادي راډیو اوري. له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو د اندېښنو په دوام د ځل د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو نړیوال کمیسیون اندېښنه ښودله چې ښایي پاکستان هغه مذهبي لږکۍ هم وباسي چې په افغانستان کې د زورونې له ویرې پاکستان ته کډه شوي دي. یو شمېر افغانستان ته ستنول شوي کډوال هم د پولې دې غاړې ته بیا د امکاناتو له نشتوالي سره ټکوي.
دې په لوجراوو د بزرګاو مخلوق ناست او زمونږ کار نه کوي، دا ټول ورځم په ناره نوره دغه شانه تیر کړل.
یو شمیر نور افغان کډوال بیا وایي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت دوی اړ کړی و چې پاکستان ته د غریبۍ لپاره لاړ شي.
موږ کوم سیاسي تحول د وجې نه نور راغلي کنه، اقتصادي مشکلاتو، بالبچ ساتنه مشکلاتو، د سکول مشکلاتو.
په اورزګان کې له پاکستان د بیرته سنیدونکو کډوالو لپاره یو لنډمهاله کمپ جوړ شوی
د هغو مهاجرینو لپاره چې کله دوی راځي خپل کور وطن او کلی کې خپل ځای آباد نه لري، نو یو دوه شپې درې شپې څو ورځې تر څو پورې چې موږ بل کور ورته پیدا کوو هغه وخته پورې له موږ سره دلته په دې کمپ کې انتظار کوي.
د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ روانې لوبې له حاله مو خبرو په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د حماس او د اسرائیل د روانې جګړې حال درکو او د خبرونې دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو په اړه د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې پر وروستي راپور څرخي.
دا راپور تقریبا د حقایقو سره نږدې ده، یعنې په اوسني وخت کې د تریاکو په کښت کې کرلو کې رښتیا هم کمه راغلې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرونې خبره کړې ویلې د پاکستان حکومت خای په زور هغه مذهبي لږکي هم بیرته ستنه کړي چې د زورونې له ویرې له افغانستان تښتېدلې دي. اخوا په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا وایي افغانستان ته د کډوالو له راستنېدو وروسته وضعیت ماتېدونکی دی او له نړیوالو غواړي چې د نوي بحران د رامنځته کېدو د نوي بحران د جوړېدو وبخي مخکې دی چې یو نوی بحران رامنځته شي مخنیوي وکړي.
داسې مهال چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ روانه ده، د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې له دوی سره د تاوتریخوالي او پر وړاندې د ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یوه خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې لیکلي، دوی له دې امله ځانګړې اندېښنه لري چې د پاکستان حکومت ممکن په زور افغانستان د هغه مذهبي اقلیتونه بیرته ستانه کړي چې له زورونې تښتېدلي دي. په اعلامیه کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون د کمیشنر ډیوډ کری له قوله لیکل شوی، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال عیسویان، شیعهګان، احمدیان او سکان نشي کولای په آزاده توګه خپلې مذهبي عقیدې عملي کړي. خو د طالبانو حکومت بیا تر ادعا کړې چې په افغانستان کې د هر وګړي مذهبي او نورې ازادۍ خوندي دي. داسې مهال چې یو شمېر مذهبي لږکي بیا د خپلو عقایدو د پیروي او د خپلو ځانګړو مراسمو د نمانځنې پر مهال د طالبانو له محدودیتونو او چلند شکایت کوي. له همدې امله د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون له خپل حکومت غوښتي چې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي، څو دوی په خپلې پالیسۍ او د افغان کډوالو د ستنېدو په پریکړې له سره غبر وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا د عدالت غوښتنې مسؤله بیکی روبی ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي دوی خورا په بدو شرایطو کې افغانستان ته راستنېږي. هغه د کډوالو د دې ډول راستنېدلې له امله د افغانستان وضعیت ماتېدونکی بولي او له نړیوالو غواړي چې د یو نوي بحران د جوړېدو مخنیوی وکړي.
ډیری راستنې شوي په افغانستان کې ډېر نږدې پاتې شوي او له خپلو اصلي مینو سره بلد نه دي. ځینې په پاکستان کې پیدا شوي او په ژبه نه پوهېږي. همدا ډول هغه کسان چې تیرو لسو تر څلوېښتو کلونو کې خپل وطن پریښی دی، له دوی د ډېرو کورونه په جګړو کې له منځه تللي دي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو بهیر د طالبانو له حکومت او یو انیسیار سره له مشورې پرته پیل شوی او پاکستان د حق نه لري چې د یوې مناسبې تګلارې پرته افغان کډوال ستن کړي. هغه تیره شپه په خپله اکسپانډ لیکلي، افغان کډوال په زور له خپلو کورونو شړل کیږي او شخصي ملکیتونه یې ضبط کیږي. خلیلزاد غوښتنه کړې چې نړیوال سازمانونه باید د افغان کډوالو د ملکیتونو د ضبط راپورونه وڅېړي. هغه له شړل شویو افغان کډوالو سره د بیړني ملاتړ غوښتنه هم کړې. د طالبانو حکومت وایي نږدې 300,000 افغان کډوال له پاکستانه راشړل شوي او له همدا بهیر روان دی. خو دا راستنېدنه له بېلابېلو ستونزو او کړاوونو هم ډکه ده. عبدالمتین چې د تورخم په لار افغانستان ته راستون شوی د خپل بد وضعیت په اړه وایي،
د بل اجرو او د بزرګا او مخلوق ناست او زمونږ کار نه کوي. دا ټوله ورځ هم په ناره نوره دغه شانه تېره کړه، تنده باندې باران هم را باندې راغی، سامانونه هم رانه ګډوډ شولو.
دا شاید د هغو زرګونو کورنیو له ډلې د یو کیسوي چې اوس مهال په تورخم او سپین بولدک کې له بې برخلیک وضعیت سره مخ دي. خو د طالبانو حکومت د بیرته راستنه شویو افغانانو لپاره د موقتي میشتیدنې کمیټې غړي فضل باری فضلي بیا ویلي دوی هڅه کوي چې د کډوالو هر ډول ستونزې حل کړي. هغه په یو ویډیو کې چې د طالبانو حکومت درسنیو مرکز خبره کړې وای
چې هغوی فعالیتونه د مهاجرینو دپاره د سرپناه جوړول دي او د هغوی دپاره د تشنابونو ضرورت رفع کول دي او هغوی ته مثلا صحي اوبو خدمات رسول دي. پر دغه فعالیتونو باندې د هغوی تمرکز دی چې په دغه برخه کې تر دې دمه ډېر فعالیت کړی دی.
د پاکستان حکومت د نوامبر سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته د بې اسناد افغان کډوالو د وستو لپاره عملیات پیل کړل، خو له دې وړاندې هم د افغان کډوالو د زندانی کولو، ځورونې او افغانستان ته د ستنولو راپورونه یې ازادي راډیو خبرې کړي دي.
د راپورونو له مخې له پرونه تر تېرې نیمې شپې پورې د تورخم پر دروازې شاوخوا 9500 کډوال د پولې اندې غاړې ته راوښتي دي. یو شمېر دغه کډوال له سختو شرایطو سره ټکوي او وایي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت دوی اړ کړي و چې پاکستان ته د غریبۍ لپاره لاړ شي، او اوس چې بیرته خپل هیواد ته ستنېږي بیا به هم له ورته یوه برخلیک سره مخامخ شي. نور حالې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال فرهاد شینواري په رپورټ کې اوري.
په تورخم صفري نقطه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 8 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تېره شپه یو لسنیم بجو پورې په تورخم دروازه خواوشا 9500 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته وړېدلي، او د سپتمبر 18 نیټې نه تر نومبر 6 نیټې پورې په دې دروازه افغانستان ته د اوختو کډوالو شمیر 2,00,000 پورته شوی. همدارنګ د چمن سرحدي چارواکو ویل چې په تېره یو ونۍ کې په باب دوستي باندې هم څه باندې 55,000 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په خپل خوخه د بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو عمل د سپتمبر 18 نیټې نه پیل شوی، خو بیا د پاکستان وفاقي حکومت ورته د اکتوبر په 3 نیټه رسمي اعلان وکړ چې ټول بې اسناد غیر ملکی وګړي دي تر اکتوبر 1.5 نیټې پورې له دې ملکه ووځي. د اکتوبر 1.5 نیټې مهلت ختمې دو سره د دغه کډوالو په ستنېدو کې اضافه وشوه، او په دې تېره یوه اونۍ کې یو اندازې مطابق هر ورځ 6,50,000 پورې افغان کډوال لومړی په لنډي کوتل کې جوړ شوی موقتی کیمپ کې ثبتوي او بیا یې په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي. د ملک په مختلفو برخو کې د نومبر لومړۍ نیټې رئیس د بې اسناد افغان کډوالو نیولو لړۍ هم تیزه شوې. د افغان کډوالو لپاره د سند په کیماړۍ او ملیر او د پنجاب په 6 ضلعو، بلوچستان په کوټه، چاغي او پشین، او د خیبر پختونخوا په هریپور، پېښور، نوخار او لنډي کوتل کې هولډنګ پوائنټس یا موقتی کیمپونه جوړ شوي. لومړی دلته سپتوي او بیا یې په چمن او تورخم باندې افغانستان ته ډیپورټ کوي. لنډي کوتل موقتی کیمپ ته ننوتو په وخت ځنې افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل.
زما نوم رحمان ګل، د پېښور ارباب رو نه راغلم او افغانستان ته روان یم. موږ کوم سیاسي تحولو د وجې نه نو راغلي کنه، اقتصادي مشکلاتو، بالبچ ساتنه مشکلاتو، د سکول مشکلاتو، د دې د وجې نه موږ پېښور له راغلي وو. نه منی نو موږ مجبور چې بیرته افغانستان ته لاړ شو.
موږ نوم عبدالقهار دی، موږ د پېښور نه راغلو نو صدر نه، او د خارجو افغانستان ته برجر الباد ننګرهار خیبر ولسوالۍ ته. پېښور کې کارټون هم نو پولیس هم هغه وو چې تنګول ډېر وو. خوشحاله بدی وو چې خپل وطن ته ځو، خپه بدی وو چې دلته هم کار مارو.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیمپ کې افغان کډوالو ته د صحت یو مرکز پرانستل شوی او هر ډول طبي مرستې ورکوي.
او پاره کې میډیسن هم اویلیبل دی، ډاکټرانو هم پکې شته، میل فیمیل سټاف پکې ټول موجود دی. دا یعنی مریضانو ته ورکو بالکل فری. دې نه علاوه کدا چې مریض چې د هسپتال ضرورت وي وته نو د ریسکیو 1122 ایمبولانس ولاړی، هغه لنډ شه دی ډی ایچ ای بندي کوتل ته بوزي.
د قدرتی افتونو په وخت د انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د خیبر ضلع کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې نن د نومبر په 8 نیټه به هم د افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو لړۍ روانه وي. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې کومو افغان کډوالو سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي، هغوی به له دې ملکه نو باسي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خو بس ګناز ما شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي، خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نست او خپل کورشته
د واتس اپ شمیره 00
چلور سوشل دوویشت یو سلو دولس شپک سلویخت سفر یو ده پیغام سبتون که ماشین شمیره سفر سفر چلور سوشل دوویشت یو سلو دولس یو سلویشت پینزلس
او اوس به هم د افغانستان او استرالیا د ټیمونو ترمنز د لوبې له وروستي حال خبر شي. د ازادي راډیو سپورټي خبریال بختیار ساحل را سره د ټلیفون لاره وصل شوی دی. ساحل صاحب، اوریدونکو ته ووایه چې لوبه څه ډول روانه ده.
سلامونه نوري صاحب، تاسو ټول اوریدونکو ته. تر دې دمه د افغانستان د توپوهنې برخلا هم روانه ده چې د پنځه څلوېښتمه ور لوبه ده. افغانستان 211 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د افغانستان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په لومړي ځل یو افغان توپ وهونکی په نړیوال جام کې سلیزه ووهله، او په تیرو دریو نړیوالو جامونو کې هیڅ افغان نه و توانېدلی چې سلیزه ووهي، او دا ویاړ د ابراهیم ځدران په نوم ثبت شو. هغه چې دمګړې هم توپ وهنه کوي، په 122 توپونو 101 منډې کړې دي چې په پاړۍ کې و څلوریزي او یوه شپږیزه شامله ده. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې نور توپ وهونکو هم خلو بکړې ده، خو غټه پاړۍ چانه ده کړې. رحمان الله ګربز په 21 منډو، رحمت شاه په 150، لوبډل مشر اشمت په 26، عظمت الله بیا په 22 منډو سوځېدلې دي. محمد نبی اوس خپل توپ وهنه له ابراهیم سره مخ ته بوزي. په دغه وشتنځای باندې اټکل کیږي کچېرې افغانستان تر 200 پورې منډې وکړي، نو د سپینرانو لپاره به په دویمه پاړۍ کې ډیره مرسته کوي، او د دې امکان شته چې دغه لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر جالب او ښه پړاو ته داخله شي. او بل دل شي چې افغان لوبډله کولی شي هدف تر 200 پورې ورسي یا نه.
همدا شیبه چې تاسو خبرې کوئ، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي، افغانستان 206 منډې کړې دي په 50 اور کې. دغه نتیجې ته په پام سره او د استرالیا له ټیم سره دغه لوبې ته چې ویل کېږي یو پیاوړی ټیم دی، یعنی تر اوسه افغانستان لوبډلې ښه لوبه کړې؟
لوبه ښه پیلم کړه، او وروسته د رحمت شاه او ابراهیم ځدران ترمنځ په ډېر ښه شکل مخته لاړه، خو د حشمت الله شهیدي هغه کومه ستونزه چې هغه لري د سترایک ریټ ستونزه، نو هغه ستونزه بیا هم وځکه هغه په ډېرو توپونو په څه باندې څلوېښتو توپونو 26 منډې وکړې. هغه ځای کې چې په کار وي چې یوه یوه دوه دوه منډې وشي افغان لوبډلې ونه کړی شو، خو که اوس په کار ده په وروستیو 15 ورونو کې که دوی تر 500 زیاتې منډې وکړي، نو بیا به هم افغان لوبډلې ډېره ښه توپ وهنه کړي.
دغه لوبې ګټل د افغانستان لپاره له دې پلوه ډېر مهم دي چې د نیمه پای لوبې ته چانس زیاتېږي. که راته ووایې که لوبه وګټي څومره چانس زیات دی، او که چېرې وې نه ګټي د بلې لوبې باندې باید افغانستان حساب وکړي؟
همدغسې د کچېرې افغانستان نننۍ سیالي ګټي، نو د نمرو مجموعه به 10 ته ورسیږي، او د دې احتمال شته چې څلورم مقام ته ورنږدې شي، ځکه اوس پاته نمرې لري، بیا به له پاکستان او نیوزیلند مخکې کیږي او ډایرکټ به څلورم مقام ته ځي. کچېرې رنریټ په ښه رنریټ یې وګټي، نو دې احتمال شته چې له استرالیا هم وړاندې شي او درېیم مقام ته ورسیږي. او که وی بیلي، نو افغانستان یوه بله سیالي هم لري چې هغه له سویلي افریقا سره ترسره کیږي، نو د هغې لوبې ګټل بیا بیخي ضروري دي، او په ښه رنریټ یې ګټل ضروري دي چې افغانستان بیا نیمه پای لوبې ته ورسیږي. خو کچېرې نننۍ سیالي ګټي، نو نننۍ سیالي به په لوبه باندې د افغانستان په لوبډله باندې ډېر اغېز ولري چې نیمه پای لوبې ته به ډېر زیات نږدې شي.
ډېره مننه کور ودان د ازادي راډیو سپورټي خبریال بختیار ساحل. نتیجه د افغانستان او د استرالیا د ټیمونو هم دا ده چې د افغانستان څلور لوبغاړي تر اوسه سوځېدلي دي په 26 اور کې 233 منډې کړې دي.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر مصر ته رسېدلی دی. ولکر تورک دا سفر به 15 ورځې دوام وکړي او په ترڅ کې به د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر مهال د بشري حقونو سرغړونې وارزوي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې پر وضعیت اندېښنه ښودلې او دا سیمه د ماشومانو هدیره بللې او د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې ښایي د غزې امنیت د اوږدې مودې لپاره اسرائیل په غاړه واخلي. نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کوي.
په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیلو جګړه روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 55 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. ښاغلی تورک د خپل سفر له پیل مخکې وویل چې په غزه کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو، د وینو د بهولو، ورانی، تشدد او ناخوالو یوه میاشت په پوره کېدو ده، او زیاته کړه چې د دې جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقونو معیارونه مهم رول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر به نن په قاهره کې وي او سبا چهارشنبه به د مصر او غزې ترمنځ سرحدي سیمې رفح ته ولاړ شي. ترک به د دې سفر په ترڅ کې له دولتي چارواکو، د مدني ټولنې له فعالانو، د جګړې له زیانمنو او د ملګرو ملتونو له کارکوونکو سره وګوري او له هغو سره به په سیمه کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې غزه د ماشومانو په هدیره د بدلېدو په حال کې ده. انتونیو ګوتیرش بیګا خبریالانو ته وویل چې د اسرائیلو په هوایي او ځمکنیو حملو کې ملکی وګړي، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جماعتونه، کلیساوې او د ملګرو ملتونو ادارې په نښه کېږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په حملو کې تر اوسه له 10 ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4000 ماشومان دي. ګوتیرش حماس ډلې ته هم ګوته نیولې او ویلي دي چې د دې ډلې وسلوال له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي او د اسرائیلو پر لور راکټونه توغوي. هغه په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس ډلې لخوا د برمته شویو اسرائیلیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. لبلې خو د اسرائیلو صدر اعظم ویل دي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلومې مودې پورې پر غاړه واخلي. بنیامین نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیگانه وخت خبره شوه، د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پروانو پوځي عملیاتو کې د لنډو وقفونې ولو ته تیاری وښوده، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو یرغملو له ازادۍ پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغه له څرګندونو ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د ترنګې پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسیږي ولکې ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس باندې افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسدالله لودین ته بغوښ شو.
پاکستان د دوی پر یوې پوځي اډې له برید وروسته د پوځي او نورو حساسو ادارو امنیتي تدابیر جدي کړي دي. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د یوې مقالې سرلیک دی. شپږو وسلوالو د تیرې شنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت په میانوالی کې د هوایي ځواک پر یوې روزنیزې اډې برید وکړ چې درې الوتکې یې زیانمنې کړې. دا برید او د نورو احتمالي بریدونو راپورونه داسې مهال خپریږي چې له پاکستانه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. واشنگتن پوسټ لیکلي چې د پنجاب د برید مسؤلیت د پاکستان تحریک جهاد نوې راټوکېدلې سختدریزه ډلې منلی دی، خو د مقاله لیکونکي په باور د پاکستان په همدې او نورو سیمو کې د تحریک طالبانو پاکستان لخوا هم چې د لیکوال په باور د افغان طالبانو نږدې متحدان دي بریدونه شوي دي. واشنگتن پوسټ د سټلایټ د هغو انځورونو په حواله چې د اسوسییټډ پریس اجانس لخوا ارزول شوی لیکلي چې د پاکستان پر پوځي اډې له برید وروسته یو الوتکه د اور په لمبو کې ښکاري، خو نورې الوتکې چې شمیرې ښودل شوی نه دی سرسری زیانمنې شوې دي. واشنگتن پوسټ د پاکستان د دوه سرچینو په حواله چې نمونه یې له رسنیو سره د خبرې کولو د نه اجازه له کبله نه دی اخیستل شوی لیکلي چې پاکستان کې استخباراتي ادارو د ورته نورو بریدونو د احتمال راپورونه ورکړي او له همدې کبله هغه هیواد کې امنیتي تدابیر هم جدي شوي دي. تحریک طالبان پاکستان او د افغانستان د طالبانو حکومت تر اوسه د پنجاب پر هوایي اډې د شوي برید په اړه تبصره نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر په 2 نیټه له هغه هیواد د سلګونو زرو افغان کډوالو د اجباري ستنولو لړۍ په رسمي ډول پیل کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانگزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال پاکستان ته خبرداری ورکړ چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي، کنه دوی به په وړاندې اقدام وکړي. له امریکا خبریدونکي میزوري انډیپندنت خبرونې په متحده ایالاتونو کې له افغانستان د ایستل شوو افغانانو د مشتیدو ننګونو باندې یوه مقاله خپره کړې ده. کله چې د 2021 کال په اګست کې طالبان بیا په کابل واکمن شول، امریکا او متحدانو یې له 1,00,000 ډیر افغانان له کابل په پوځي الوتکو او بیا وروسته په نورو چارتر الوتکو کې وایستل چې د خبرونې په وینا دوی کې شاوخوا 90,000 امریکا ته تللې دي. میزوري انډیپندنت لیکلي امریکا ته بیول شوي افغانان لا هم په هغې ټولنه کې ژوند ته چمتو شوي نه دي، او د خبرونې په لیکنه د ګڼ شمیر افغانانو د پناه اخیستنې قضیه هم بې ځوابه پاتې دي. خبرونې د افغان ژورنالیست او د پخواني جمهوري نظام د یوې دولتي ادارې د کارکوونکي قاسم رحیمی کې سراخسته چې له کابل لومړی د جرمني یوې پوځي اډې او بیا د امریکا کنساس ښار ته ولېږدول شو. رحیمی د هغو زرګونو افغانانو له ډلې دی چې امریکا هلته د بشرپالنې د یوې تګلارې له مخې د لنډمهاله میشتېدو اسناد ورکړي، خو اوس یې د هغو اسنادو موده هم پای ته په رسېدو ده. د خبرونې په باور امریکا ته بیول شوي یو شمېر افغانان د 2 کلونو په تېرېدو لا هم د کورونو په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي، او پر دې هم نه پوهیږي چې څومره نور وخت به هلته تېروي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د هغو کډوالو لپاره چې له پاکستان په زور ایستل کیږي او دې ولایت ورزي یو لنډمهاله پنغاړی جوړ شوی. سیمه ییز چارواکي وایي دغه پنغاړی به د 500 کورنیو د زیدو ظرفیت ولري، او پکې لومړنۍ اسانتیاوې هم په پام کې نیول شوې دي. بلخوا یو شمېر کډوال چې نوي راستانه شوي دي ولایت ته وایي چې شتمني د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوري لوټل شوي او دوی تش لاس خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نور هلې په دې رپورټ کې.
دا د اورزګان ولایت سیمه ییز طالب چارواکي دي چې د غلطه د پاکستان هیواد څخه ورستنو سو افغان کډوالو ته د یو موقتی پندغالی په جوړولو بوخت دي. دا پندغالی چې د بیا او سپینو خیمو او کنټینرونو په مرسته ودانیږي، افغان کډوال به یوازې پکښې کې درې او یا هم څلور شپې تېروي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی محمد علی جان احمد چې خپله د دغه پنډغالي په جوړولو بوخت دی په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
دلته دغه کم چې موږ دلته جوړ کړی دی هغو مهاجرینو لپاره چې کله دوی راځي په خپل کور وطن او کلي کې خپل ځای آباد نه لري، د ستوګنې ځای نه لري، نو یو دوه شپې درې شپې څو ورځې تر څو پورې چې موږ بل کور ورته پیدا کوو یې کرایې او ځای په ځای کوو یې، نو تر هغه وخته پورې له موږ سره دلته په دې کم کې انتظار کوي.
بل خو هغه کډوال چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستانه شوي او اورزګان ته رسېدلي وایي شتمني یې د پاکستان د پوځ له لورې ترې اخیستل شوي او دوی تش لاسونه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د یادو کډوالو له ډلې دوه تنو په سیمه کې اورزګان ته د رسېدو پر مهال رسنیو ته داسې وویل:
پنجابیانو ډیر زور ظلم زموږ سره وکړي، زموږ سره خپل مالونه قبض کړل. په ډیر ځم خوشحاله چې موږ د خپلې خاورې ته را داخل شوي، دای د دوی په موټر د دوی ډوډۍ ګانې د دوی څه شیان موږ دای خوره درده اوسه پورې زموږ وفاته انشاءالله د یوې روپۍ مشکل هم چا نه دی را رسولی، موږ بالکل ځم خوشحاله.
شان پاسو ما دې مخه سره نو عجزي وکړنه ډیر قربانی وای درس ما زم نه کوم قربانی مول وسه اصل د پنجاب سره او ټول من د خپل مسلمانانو سره زیات د خپل
د پداسیال کې د چې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې هم موقتی پندغالي جوړ شوی او له هغه ځای بیا ولایتونو ته کډوال لیږدول کیږي او هلته بیا په نورو موقتی پندغالو کې ځای پر ځای کیږي او بیا له هغه ورسته کورونو ته ستنیږي.
azadiradio.com د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان په چګټلې و توپ وهنه غوړه کړل. تر اوسه 15 لوبغاړي سوځیدلی په وڅل وختم او کې 252 منډې کړې دي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي. دوهمه برخه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په وروستي راپور څرخي. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کیدونکې دي. ستاسو پام راګرځوو د خبرونو لنډیسته.